درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلې و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اوم ټولګي جغرافیا مسمن یو لسم لوستم ور زده کون کو زمرا تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع د اسیا د ریوی چې د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي کتاب صفه له یو ته مینه پایل به تر اتاتی می سپې پری خوراګل لیس کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګل لیس کون کو د پرته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه قدرمنو زده کونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه پوهیږي معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اسیا لوی وچی یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري او اسیا لوی وچی ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم د اسیا لوی وچی ډېر زیات سندونه لري چې دغه د اسیا سندونه د بحیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې په څلورو حوزو باندې ویشل شوی دی چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کونکو په لوست کې ولول تومره نه حوزه چې د درنو زده کونکو په دې حوزه کې هغه سندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي دغه له دغو سندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سندونه دي هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سندونه دي د دې سندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي دویم حوزه چې د درنو زده کونکو په دویم حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سندونه چې دي درنه ځکونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادی او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درنو زده کونکو دریم حوزه کې همیشه درنو زده کونکو هغه سیندونه دي چې د اسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپیشل دی او ډېر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي د سن سیند دی چې د امان په سمندرګي کې تویږي د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دی چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي سلرمه برخه چې د درنو زده کونکو یا هم سلرمه حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تویږي د اورال سیند دي چې د اسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تویږي نو درنو زده کونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اسیا د لوی وچي د سندونو په هکله معلومات لاسته راوړل خلې ده چې پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچي جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیل لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي سمندرګي په هکله خو موږ تاسو پوهیږو اوس هم خلیجونه پیل خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دی چې د جهیلونو څلور خواو ته وچی او د خلیج درو خواو ته وچی اوسېږي نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو ژوند لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځه آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو زده کوونکو د 500 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بخیشار، د آرال جهیل، د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د قرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بند دی، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. ترنو خو ځکه کوونکو تقریبا پر مراد تاسو جهیلونه وپیژندل. اوس هم د آسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو ځکه لوی ځکونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي. خو د دې ترڅنګ د خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري، یعنی مشهور چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بلکې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي. د دې سواحلو کې د کورناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې ترڅنګ د آسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دای له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او نور خلیجونه هم دي لري. او هم چنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکوبیډ خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کېږي. د کسپین سمندرګۍ دي، د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، ژر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي، درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګل لیلی زده کوونکو، آسیا ډېره پراخه لوی وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لوی وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بېل او راس راس دي، یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم احتلالي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.5 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کېږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خاورې ډېره زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې، کرنیز محصولات زیات نسته پکې کې، لکنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 6 درجو ته رسیږي. د دې ترڅنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 8 او 9 درجو پورې رسیږي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی چې دغه ډول اقلیم د منځنی آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په څیر باندې د ترکیې پورې غځېدلی دی چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی آسیا هیوادونه پکې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکې کیږي چې کابو یو نیم سل تر 200 مترو پورې ترمنځ پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتي ګرید ته رسیږي، ژمی یا سوروالی د ژمی سوروالی منفي درجه چې ده په خپل لس او 15 درجه سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په څیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم درنو ځکونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیم یې جوړ کړی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي، واوره او ورنونه په کې اوڅیږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د آسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لامه څخه معلومیږي چې دا په خپله د عربستان ټاپو وزمه کې د افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده، او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي، او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي. او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي، چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت د 400 ملي مترو څخه زیات دی، او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبی سانتي ګریډ د 200 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم هم درنو زده کوونکو، مدیترانه اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده، او کوچنی سمندر او مدیترانه سمندرګۍ ختیځ غاړې په مدیترانه اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه بوټي په دې سیمو کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی، او اوړی یې او ژمی تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوې ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنگلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنی اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري، چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنی منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده، لمدوي، او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم فریزمنو ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوه سوي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنو زده کوونکو به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره رسرخو. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پسیمو کې پرتی دي؟ الف تر کتب لاندې، ب کتب صحرا، صحرایی، د غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډیر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنگلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز است است بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غم فاری زله به هم تاسو ټول ته درسره کوم نشرغ واس فهم داتلم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم لرسته هر د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جمع وبم پتنوي درنو ز کون کو د چز مرسته سو تیر ورځې لوست امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او هم چنند ته کوم نشات ما حق لو هر د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو وسه ذکر وو سی جاپو یو سپوسی وو سجه درنو ز کون کو اس مرسته ستاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوستي کوم چې نن ورځ بس مرسته ستاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ معلومات لاسته راوړو کتاب صفحاله او اته یې منه پیل به تر څلور نیمه سی پی پری خندرنګ اس مرسته ستاسو د نن ورځې تر سیاحت هم هغه موضوع کني چې نن ورځ مرسته ستاسو په لوست کول ولو عبارت تیله لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ دوه ملایتنی امریکا دا هغه دوه مهم موضوع کني چې نن ورځ مرسته ستاسو په لوست کول ولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لاسته راوړو نه هله د ستاسو ټول درمن زکون کې د لوستر پای پر رسم مالته وکړي او یو څه زده کړي البته د یادونې وړ دی چې درنه زکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو خو د لوست په پښه بو کې به لمړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو او خو هیڅ دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ امریکا له وچې هغه له وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبله څخه پر دوه لیکو وچې په ټول لوی برخه باندې ویشر سوی دی چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کې او بلی برخه ته جنوبي امریکا وایي کې لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسنی شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونو سکون کو شمالي امریکایي ترزمکیلاند ډیر زیات شمیر قانون لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبولی دي د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمی دي پراخ ازمکی او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلو څخه امریکا له یو چې د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې او پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده همدارنګ کډر منو زكون کو د امریکا د لیوچې د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوچې ته مهاجرت وکړه او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي تر څو وکولي سي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولي سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي نو دی دغه امریکا لیوچې ته مهاجر سپل اروپایان کله چې دی مهاجر سپل نو دی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولي سوي چې د پیړیو په وجدو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې لري د هغوی څخه استفاده وکړي د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نسبله ایسته دي اقتصاد ته زیان ونه رسیدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل وی کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمن او هم چنانه دي تر څنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي خو جوګ للی زکون کو نه وزیدا چې کانی منابع امریکا لوي و چې په خپل ځان کې لري بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداری کې هم ستر رول لوبولې دي په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداری په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز زمکي ولري چې دغه حاصل هیز زمکو لاري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لوی وچه په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښ لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزور د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو قانونه او صنایع په امریکا کې د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر قانونه او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپله درمن زده کوونکو د نفتو څانګې او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانونه پیدا کېږي چې دا یې له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کېږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره قانونه سره زر دي چې ستره منبع یې جوړه کړې ده د اقتصاد په برخه کې، سپین زر او همدارنګه میس، نیکل او داسې نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په 15 ګونو جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې صنایع او فلزات تولید کولو او درندو صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې له سترو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بالاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو، د لوست تر دېدم پورې مو تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په هکله معلومات لاسته راوړو، چې لایتني امریکا کومه امریکا ته ویل کېږي او څنګه جوړش لري. خو لوست زده کوونکو، لایتني امریکا چې په خپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څېر پرمختللي هیواد نه دي، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی، چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کېږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي. او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې برخه کې د دوی زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي. چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو، د شلمې پېړۍ په لومړنیو کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلله، چې د دغو بدلونونو له عمل څخه لایتني امریکا وکولی شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي، چې نن ورځ کولی شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیزو محصولاتو درلودونکو کې لکه پنبې، ګنیو، ککو، قهوې، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري، چې سربېره پر دې د دې سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېره اندازه سره کرل کېږي، چې د دې څخه د اقتصاد په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کېږي. لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرکوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې قهوه تولیدوي. او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونه خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کېږي، چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې بله برخه چې ده هغه په خپله د ارجنټین دی، چې ارجنټین د غنمو او جوارو مهم تولیدکوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککو، ګنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټوله جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او په ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په هکله لولو، چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولی دی، چې د دې له جملو څخه په خپله برازیل او ارجنټین ځانګړی ارزښت لري، چې د هیواد په شنو او پراخو دښتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کېږي، چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او هم دستور لري، چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي ځکونکو اجام جنوبي امریکا یو له هغو لویو چلو جملو څخه شمیرل کیږي چې د قانون او صنایع درلودن کې د جنوبي امریکا د طبيعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه دی چې د چپدیره یو چې کې د نیپتو غازونو او همچنان سر زر سپین زر او میس او اوسپنې قانون په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نیپتو د منابعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې د نیپتو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او همچنان د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل شوي دي چې په دغه لویه وچه کې په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او همچنان د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې نیولو لپاره کله چې دی راغله د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دوی د کمیټې په لذاتو لکه سره زر سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي، نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي. او سپینو زرو زیاتره کانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او په بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانونه لکه د فلزاتو ویلې کول او په میسو کې مهم قانونه لکه د چیلي په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولی دی. چې دغه ټوله قانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دی. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولای شي چې د نړۍ په نړۍ کې یو لستر او زبرځواک هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. او کچیر د امریکا دغه پراخوالی ته موږ تاسو متوجه اوسېږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډای هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له رویې څخه د نړۍ له سلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه شئ او اوسې او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال: د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي؟ بیان کړي. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند اوربانی ولاړ دي کوم دي؟ بیان کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلئ. یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانونه موجود دي؟ د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلئ. دریم سوال: درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولاړ دي؟ یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه پر کوم شانه باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي؟ هغه قانونه منبع دي؟ هغه کرنه مالداری ده؟ چیشته که هر څه وو سیږي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستی وي، یو څه مو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست نن زده کړی شان تر راتلونکو وختونو کې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق غواړم. د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من او کله زکون کو زبرشنا هم خار تاسو ته یو زل به هم شرق لاس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه هم زمونی ول سم لوسته کله د چې تاسو ټول قدر من او کله زکون کی براتر او غوړو صحت مند او سړي او د سحاجه مې بم پتن در نو زکون کو د چې زمرا تاسو د نن ورځې لوستي ول سم لوستي نو کله د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کی ډول سره د زنه سره تکرار کړی او زکړی وو سړي او نن ورځې لوسته پراچم ته اولی او مده سره راغلی اوسېږي. خوشحال کړل لیز کن کو ان شاء الله زما ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زما ستاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لیز کن کو د لوست پیل په شی بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف نور تاسو سره. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافیه د کارونو صنایع او هم چنانده د ترڅنګ د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات ترلاسه کړ. نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو ځکه کو اکیانوسیا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري. که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کوریې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده، یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسیا پرې مربوط ده. خو د اکیانوسیا ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنی د دې دغه